په کابل کې لس بجې شوې په رواني او سات کې د سندرو میلمانه خبرونه درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه ورپسې څو راپورونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د کابل پرونی خونړی برید عاملان د عدالت ته راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړو ویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معارف باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځای نه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشت برچ سیمه کې په پروني برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه نور ټپیان دي. د دې برید تروسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي سږ کال یې په هرو 15 افغانانو کې له دوی سره مرسته کړې ده. ډبلیو اف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 21 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغېزو مخنیوی تر یو بریده کړی، خو وایي چې را روان ژمی به اسانه نه وي نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه وویل:
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلدتیا ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسېږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایتالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلندلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی او سوله ټینګه شي. زیلینسکي زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د ده اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خپرونې ته ورشو څو راپورونه. په کابل کې له پرونۍ چاودنې وروسته پراخ غبرګونونه څرګند شوي. د بشري حقونو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوږنوونکې بللې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د هزارو د امنیت لپاره دې پراخې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو ځل بیا واخیست. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډېری نجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایشتي ازموینې لپاره راغونډې شوي وې. پر دې پیشه د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار د حمله وحشتناکه او بوږنوونکې وبلله. دې د طالبانو پر چارواکو غږ وکړ چې د هزارو د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي. دا وایي دا یوه مسله ده چې طالبان له دغسې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې او نه دي توانېدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دا ډول بریدونو قرباني کیږي. پرونۍ حمله داسې مهال وشوه چې د کاج په روزنیز مرکز کې 1.5 زده کوونکي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلي دي چې له زده کوونکو پر ډکې خونې برید د شرم وړ عمل دی. بل لور ته ایراني رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دي طالبان په کابل کې د شیعو د وژنې مسؤلین دي. مقتدا صدر زیاتوی چې طالبان په قصدي ډول د دغه سي بریدونو په وړاندې پټه خولوي او بیا خود افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد یې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی. د ایران رسمي اژانس راپور له مخې د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتیایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرستې شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللی او ویلي دي چې داعش دا برید کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت لپاره دوی هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر 1400 ډیر یاغیان نیولی دي. کابل په تیرو ورځو کې د لش تر لشه څلورو خونړیو بریدونو شاهد و چې د اکثرو مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د پرونی برید د غبرګونونو په اړه مو واورېدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم دا برید خندلی او له مسؤلانو یې غوښتي چې د ټولو افغانانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخوانی امنیت قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلی خپلوانې خبرداری ورکوي که د هغه وژونکي مجازات نه شي دوی به خپله بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړي. د بهرام الدین خپلوانو ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې وروسته پرېکړه شوې چې د منډول ولسوالۍ کنټرول به د سیمې د خلکو په لاس کې وي. د نورستان د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر بیا دا موضوع ردوي. جزئیات په دې راپور
د جمهوریت نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیت قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیت قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سخت شکنجه وروسته وژل شوی دی. اوس د دې بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی، کنا له دې پرته به دوی خپل قصاص په خپله واخلي.
په چاله باندې میخونو باندې او هر ځای چې ته وویني بیخي زیر شوی و، دومره بې حد وهلی و او ملا مات کړی و، په تبر باندې ویشتی و، په چاره باندې ویشتی و، میخونو باندې تکول شوی و، دغه نوکان چې دي دا ویشتی و، بیا اخري ویشتی دی په توفانچه درکه، یو څو مرمۍ په هغه باندې لګېدلی، مرۍ باندې لګېدلی او څو مرمۍ په سینه باندې لګېدلی. چې موږ مظلومانو باندې ظلم کېږي، دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پوښتنه وکړي چې بهرام الدین چا وژلی ده. نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدا یو ګوند ځان بولي، موږ به وغواړو چې خپل قصاص واخلي.
د دې شخص له قوله دا لومړی ځل دی چې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي دا ډول یوه پیښه ویني او له همدې امله یې پرېکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیت قومندانې مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یوه خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. دې خبر پاڼه کې لیکل شوی خلک حق لري چې د یوې موضوع په اړه غږ پورته کړي، خو ټولې چارې د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل هغه ژل شوی بهرام الدین د نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رسولی و، خو هغه بیا له دې ځایه تر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس ښاغلی حیدري د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د پښتنو لپاره کابل ته وختل شوی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه رالیږلو پیغامونو کې لیکلي د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو معلومه کړي چې بهرام الدین ولې وژل شوی دی. خو د بهرام الدین خپلوان بیا وایي د جمهوري نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیت قومندان د طالبانو لخوا لغمان ته وغوښتل شوی و څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته یې جسد د لغمان قولي اردو لسل بستریز روغتون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخښنه اعلان کړي، خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څوپی خوراپور نه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روان کال د جون په 14 اروپایي پارلمان ته وویل هر ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو، خبریالانو، دولتي چارواکو، مدني فعالانو او نورو د شکنجي، زورونې او قتل په اړه خبر ورکول کیږي، خو طالبانو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي رادیو ته وګیاست. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وايي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت ژمنه کړې ده چې په روانه اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتي غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسېدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې په لسګونو زره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځانو سره همکاري کړې دي، خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي، او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو یوې وکیلې وویل چې د دې ګڼ موکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه له افغانستانه وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستانه وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي، حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویرې چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ام پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د یوې دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي، او که څوک اسناد چمتو نه کړي نو د هغوی برخلیک نه معلومیږي. د ولسمشر بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي، خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتي درخواستونه ونه مني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د ورکړې چارې ګړندې شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته بلیږي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوې ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د ورکړې پر موضوع بحث وشي، خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې کانګرس به کله په دې اړه رای ورکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالیه او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو ته رسي شي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چل او دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاق کېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یوې برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل د دونیسک او لوهانسک ماتې نه منونکي خلکو، همداراز د زاپروژیا او خرسون خلکو خپله خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانه وزیر اغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په دغه شکل سوپر اوکراین د پوتین بې موجبه برید ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد په ښکاره ډول د روسیې تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره دی.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولو چې د سندرو میلمانه خبرونه واوري.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه او